وي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روغتون ته مراجعه کوي، خو ډاکټران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سي کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې دا مرستې پرې بندې شوې.
میرویس صاحب زبیر روغتون د افغانستان په جنوب کې د عامو خلکو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روغتون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خود روختون سرچینې وای د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره د روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلن سلوش فیمل ته بستر کړه والته غول بوز شي په خنيته دلته چې میرا وسل تر نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو باز ټولم پکې ماتي او موږ راوستل د غریبې تراس دلته ده پېچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماتي والا ک بمبای کستن چا شي ټول مرته پکې ماتي دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده خودلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره د روختون تراولي، خودلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل استغانی پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض مې د سخت پرته د دل تر رازم شربت هم په وادي د کلینې هم په وادي سیروم هم په وادي د شیانې ګرد په بارکې اوس مریض مې دغه د نن درې مې چې د سخت پرته د نامالونه دریږي نه کوي دریږي ګرد شان مش خپل په بار راته لکې وي په باور سره وړي ولکه یو شلرو دغه مسکینان چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارسه په بار وايي ورس په بار راول
د هلمن وسیدونکو صاحب ګل وايي په روختون کې هیڅ ډول روغتیاي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباس چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانيسي
د هلمن ولایت څخه مریضانو وسته دي. دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو نو دا سم په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري لس شپې یو سړی لس شپې کې شدات زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پری ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو ورور موږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یو 5000 لزر روپی برابر کړی هغه خپل کړی د کړی ترتیب برابر کړی. نو موږ ته دا معلومات نسته چې د یی چا سره نسته مخ کې د تار څخه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس صاحب زبی روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس صاحب زبی روختون په 1350 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینایي شفخانه په نوم هم مشهور دی او د 350 کلون رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله تاسو وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالټیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام روس ته لهغه کیږي چې په څو جدي پیښو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بالتیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالتیک سمندر کې د څارونکو ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پانه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه شنبه په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې و. د دوی په اعلامیه کې راغلی چې روسیا په بالتیک سمندر کې د خپل سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکي خرابې وروسته یې په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته په بالتیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو 14 وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د وچنایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالتیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپای ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالتیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې لوړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي.
بلکې چې ما وولي د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد وبو لارې په دغه شش شا پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوه میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
پهلمن نیم پاکستان حکومت دا چې دا لږ مهاله وخت لږ اوږد مهاله کې ستاره پورې او خپل کار را یو طرف ته کو.
د افغانستان د تاریخ د وی خورار زشتمنی آبیدی رنگی دو تا اندیشنی پیدا شویدی د بست کلا تا. مخی تر دی چی دا اندیشنی در سرشتری که کرم د بست کلا پاره حسی احمدزی راپور لری.
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد مخکې له 1550 تر 330 پورې واکمن وو د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامي مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لمړیو کې د بوس کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بوس د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بوس کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بوس کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوس کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لودیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو پښتو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستی کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګند کړې و. مهرباني وکړئ ووایئ چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نشې نشانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې می دا کلا ولیدل، لورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د تشاوخا تقریبا د 40 سانتي په شاوخه کې مزکه کیندل شوی ده او ممکن دا زکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالي او 1.5 متر بروالي او شاوخه ټول د ششک او د دې پایته یا د محراب غوندي ششک ته د دې پایو ته شاوخه د زکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایي اوسیدونکو دا سي ویل چې د خپل اوسنۍ ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندیشنه دغه د ویر داده چې حسینه چې دغه بارانونه او دغه وسنۍ زمي او دغه بارانونه او یا هم البته چې ما وویل د لده د کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یا د وبو لارې پر دغه شش ش پر شاوخه باندې دغه وبو راتللی سي او دلته درېدلی سي او کله چې وبدل ته ودرېږي د دې شش ک وپایت نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه شش کړی چې دا خاص او شکلال لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به لبد مرغنه دغه معماری او نه دغه شکلال نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه وبو ته ځان ورسي. که مخه ونه نیول سي
که دغه کیندنی د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سی بی بی ستاسو په فکر ولی دغه پروسه نیمګړې پاتې سوی ده؟ د دې د نه بشپړې دوه تر شا کوم عوامل سته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت ته مکلفیت ته ستر سو په خپل وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي. دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیس د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادیږي چې وایي که دوی دی کلا بست دروازې دي پر یوه پتی خان وزي پر دا بلې د مور سوی ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په افغانستان کې شمیر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشی شي ځکه تل وصل لري او په خبرې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمیر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصه کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
زما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لرونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب لرونځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د ورستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د دجمه په وخت کې خلک لنور کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي، ځکه دغه برخه کتابونه عام لوستونکي ډیر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول په خوام ډیر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم آزادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنۍ ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسم او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. یادونه ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولای او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریشه په لرغون یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د گلگامش حماسه لومړنی ناول ډول کې سیګنل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نوې وسایل هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودی کې سګنی چې په افسانو پیل شوی ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال جی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورسنه لیکل کیږي کله کله کینم قصدن کینم یو شی لیکم بیا یړن کم بیا یو لیکم بیا یړن کم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر اولمه سی بل اخره یو شی تری جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده. شعر خپل د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او د نورو سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په زوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو سره ولري نو بیا په غو صورت کې کولای شي چې خپل احساسات اسانه هم بیان کړي کلمات ورته اسانه پیدا کړي خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو مندلم ستونزمن کیږي. همدا خبره د کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلای ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي سترګې هغه د فکلای داسې د لکه چنوي زوروي می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی ان خپشي پر سبای داسې د لکه چنوي مینا دې زای نشرو د خدای خبر چې زی به چرته هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي مې ویریګه مسلمانو معشوقنی ول په غیخ کې د ګناه هم شي ګنای داسې د لکه چنوي ستا پتک لدغه خاره سما زړه خراب نه دی سپوږمۍ ښکاری خورنای داسې د لکه چنوي ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزیده چې خپه هم بخندای داسې د لکه چنوي
له حمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوی نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري د تخنیک له پرمختګ سره دا عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. دا سجیر ورو د فردا څنګه د تخنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیستې دی دوی اکاسی په چک جمهوریت کې لوستل هر هنر اصول لري دا اکاسی د اصول په اړه بل شاغلي رسولي څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو ویشي مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې ویشي
یعنی دغه ټول منظره
نه برخی
او
هر برخه باید لبل برخ سره یو شوی
یو شوی د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوګدو کې ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مداره
د مطلب مداره سی او یو منځره سی ویني تاسو باید درې خط دوا خطا داسې وباسي او دوا خطا داسې یعنی
داسې دوا عمودی دوا افقی
او او دا په نه
برخه تقسیم
برخه تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي
دا د تقاطع په مهم شی راغلی
وو باید دغه شی زیاتره اکسو کی باید دغه اوږه یو کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لار خود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لار سندونا کٹار یا سوری دی لیدون کی سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی
یعنی پریک شک نشته چی یو اکس که خو زینو شانو تا توجه زی لیکن تاسو لکه سرنگه چی دلت اشاره ورتا کوی یعنی زینو شان لکه لارا او لکه سیوره دا دیر مهم ده
او مثلا تی بینه دا مطلب دا رسی داگه تی سگوره لارا دا دا لارا اغا مهم شایتا خوات زی یعنی دی تاس ترگی دا لارا سر مهم
شایتا تاقیبهی
تاقیبهی یادی مثلا دی غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زاید کولم کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښ یعنی د کټاری اخر په یو دم پاک شنه وی قطع شوی
نو
شی باید
نا کدی سی مګرم اخ اخ جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خطبی
اه یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت ور کوي او سینو دا شانس دی غو نه مخ
مخ کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې که څنګه د متوزی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وېستل شي لدی پرته تناسب پاکس کې پکاره
تناسب بل دا د سه یو سیمټري پاکس کې که څه وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې لکړکې نه څه عکس اخلي مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلي ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګردې شاخه د دې ونه پانی راسي دا دام دې یو ک دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شته
تناسب دا رسې تا شې په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازه عکس اخلي لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا روس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای و
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دله خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تاج توجه د کوټ جلبوی او دغه دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا میو سال دی اکاسیدا چې بعضی کسانی اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پی واکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه منی نوی
نوی زیادتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نستا مثلا
لکه آسمان
لکه آسمان لکه دیوار سده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شاید مثلا هغه پښو عکس دا او سپین دیوال دی مګم نو شانل تنیس ته توجه جذب نکی
رسولی سپتا سویل سی کله نا کله دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کله مهمه نه وی څو وخت مهمه وی څو وخت نه وی مهمه
ډیر جالب سوال او ډیر سخت سوال ده او دغه ټوکس غوړی د مینیمال سټایل اکثر وخت لی او دغه وخت کې نو خخکاری نو د ما په نظر منفی وخت کې بعد سه التا لګزره بیروباری مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دې څه دغه وخت کې منفی څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفی ځای اسم ډکښه وي نو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شای څه غوړ لغون عکس واخ لري داستان څه ته د عکس غوړ سره جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا التا اټس پداکس کې
ده مانا لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مموزه کو چې دوا او موجی او درې او فقیق خطی په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام ما شه ما مهم شی په دغه
تقاطو کې
باید تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري مغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو ده باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښته ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتې دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنن نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبل کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه واجه ده هغه موږ سره یو ځای په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه د محکمې ته او دغه محکمه ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده پسته نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شینو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ډیرخه فیصله وشو یو خو نیول نیول دی بل دلته کې موږ ډیر مشکلاتونه سره سره یو کاروبار نشته دی زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځنه لاړ شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر لاري پناه وغوړي. که چیرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن کوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودین تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دیدی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دیدی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا
کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے